کې د ورستۍ سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی تاوانونو په اړه رپورټ او ری د غراس ایران ته د ولسمشر کرزی د سفر او د سفر د ګټ او څرنګوالي په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر به په ایران کې د ایران د نوي ولسمشر سره هم وګوري. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د سیلابونو له امله د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یوې 1 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر په ایران کې د دې ترڅنګ چې د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني د لوړی په مراسمو کې به ګډون وکړي له نوموړي سره کتنه هم لري. د دې وزارت ویان جنان موسزی په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت هیله لري چې د ایران د نوي جمهور رئیس په دوره کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړي شي.
ما امیدوار هستیم که بتانیم در دوره ریاست جمهوری
مو جهیل لرو چې د ایران د نوی ولسمشر په کار دوره کې وټوانی جوړ د دوار هیوادونو ترمنځ اړیکی او همکاري لا ډیر کو په تر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکاري له په خوا څخه ډیر سي په ځانګړې توګه د چابهار د بندر لارې
داشته بشي.
جمهور رئیس سره تهران ته په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت سلاکار رنگین دت فرس پنت هم ملګری دي. په افغانستان کې له طبيبي خو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 1300 په سیلابونو کې شاوخوا 300 تنه وژل شوې دي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زه فکر کوم چې یوازې دې شخو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیقه ارقام مې سره نشته په دې چې اوسم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سیګر دي. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي.
ښاغلی کاکړ شمانه وکړه چې له زیانمن شو کورنۍ سره به د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا مرستې وشي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یوې 1 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي چې غوښتل یې په کابل ښار کې انتحاري حملې ترسره کړي. د ملي امنیت مرستیال ویان شفیق الله طاهری په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې نیول شوي دي.
افراد بازداشت شده با منظور انجام حملات انتحاری و تروریستی
نیول شوی کسان غوښتل چې په ملي شورا، ملي مالی وزارت، سرینا هوټل او د ملي امنیت پر یوې ادارې تروریستي حمله وکړي. دوی د پاکستان له میرانشاه څخه لومړی خوست ولایت، بیا لوګر او له هغې نه کابل ته راغلي وو. په تیر کې هم د ملي امنیت ریاست د یو شمېر انتحاریانو د نیولو خبر ورکړی وو. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل انوري.
د ایران دولتي رسنیو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې ولسمشر حسن روحاني محمد نهاوندیان چې یو سوداګر دی او په امریکا کې زده کړې کړي د خپل دفتر د رئیس په توګه ټاکلې. 50 کلن نهاوندیان چې د جورج واشنگټن له پانتون څخه په اقتصاد کې دکتورا اخیستې، له 2010 میلادي کال راهیسې د ایران د تجارت، صنایعو او قانونو د خونې مشر دی. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې روحاني د ټاکنه د شنبه په ورځ ماښام لاغې 2 ساعته وروسته کړي چې نوموړی د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی لخوا رسمن د دې هیواد د ولسمشر په توګه تایید شو. ټاکل شوی دا چې روحاني بنن په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه رسمن د لوړی مراسم هم پر ځای کړي. حسن روحاني پرون په خپلو خبرو کې وویل خغل روحانی وی حکومت باید ترړې رسناتی تولید او د خلکو د ژوند خکیدو ته پام وکړي. دا به په نړیوال ډګر کې د ایران د موقف د خکولو په لور نوي کابونه وي. د ایران ولسمشر سیاحت کړ د دې هدف ته نه دی چې د ایران خلک نه هیلې کړي، بلکې د سیاسي او اقتصادي ثبات په اړه خبرې کړي. د مصر د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی ملاتړو د یک شنبه په ورځ وختي ویل دوی به د نوموړي واکته په بیرته رسنیدو باندې خپل ټینګار ته دوام ورکړي. دا د دې سرګندوی دی چې د مصر اسلام پالو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویلیام برنز د شنبه په ورځ د خبرو اترو سربیره هم په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستي. د امریکا تر دې لوړپوړي چارواکي د مخه مصر ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایدو وستر ویلیام سفرونه کړي وو. دا ټول سفرونه د نړیوالو هڅو برخه ده چې هڅه کوي د مرسی ملاتړي او د پوز لخوا جوړ شوی موقت حکومت خپلو کې یو جوړ جاړي ته وهڅوي. خو د مصر د ازادۍ او عدالت ګوند چې د اخوان المسلمین په ډلو کې د مرسی ګوند د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دوی هماغه مشروعیت ته ژمن دي چې له مخې ولسمشر بیرته واک ته ستنیږي، اساسي قانون نافذیږي او د پارلمان د مشرانو جرګه کار پیلوي. د مصر پوز د جون په درېمه نیټه محمد مرسی له واک څخه لرې کړ. سپینې ماڼۍ د تروریزم د هغه اندېښنو په اړه د لوړې سطحې یوه غونډه کړې ده چې واشنګټن یې اړ کړ د نړیوالو سفرونو په اړه خبرداری ورکړي او په اسلامي نړۍ کې خپل سفارتونه وتړي. د شنبې په ورځ دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د انټرپول پولیسو په تېره میاشت کې د زندانونو د ماتېدو ورڅخه د القاعده د سلګونو ملاتړو د تښتېدو له کبله د نړیوال امنیت په اړه خبرداری خپور کړی. دا زندانونه په نهه هېوادونو کې مات شوي چې پکې عراق، لیبیا او پاکستان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د سپینې ماڼۍ په دې غونډه کې خپله نه وخو تر غونډې وروسته ویل کېږي معلومات ورکړل شوي. په هغو کې چې په د سپینې ماڼۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د دفاع وزیر چوک هیګل او د کورنی امنیت وزیر شامل وو. نن د نړۍ په ولس هېوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیک دفترونه تړلي او کېدای شي د څو نورو ورځو لپاره هم تړلي پاتې شي. برتانیا او جرمنی هم په یمن کې خپل سیاسي نمائندګۍ تړلې او کاناډا د بنگلاديش په ډاکه کې خپل سفارت بندي. د ماليزیا شخورون کې وایي د هغه سلويختو انډونیزیایي کارګرو د موندنې لپاره هیلي په ختمېدو دي چې د پنځشنبه په ورځ په یوه سمندر کې بیړۍ ډوبه شو او نادره کړي. باور دی چې د لرګیو څخه په جوړې شوې دې کښتۍ کې هغه څلور څلوېښت کسان سپاره و چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو سره سم کورونو ته ستنېدل. دا کارکوونکي چې ټول مسلمانان ښودل شوي د اختر په درشل کې د اندونیزیا د باټام ټاپو ته روان وو. له څلورو ژغورل شوو کسانو څخه یوې د شنبې په ورځ وختي ژغورل شوی. دی وایي د کښتۍ سپرلۍ درنو څپو ویرولې وي او همدا څپې د خلکو څخه د ډکې د وړې کښتۍ د ډوبېدو سبب شوې. او د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې د جاپان شمال لړزولې. خو د دې هیواد دعوه پوهنې اداره وایي چې د سونامي د راپورته کېدو کوم خطر نشته. د زلزلې مرکز په آرام سمندر کې هماغه ځای ښودل شوی چې د 2012 میلادي کال په مارچ میاشت کې پکې د ریختر په کچه نهه زلزله راپورته شوې وه. په دې زلزله کې د فوکوشیما د اتومي تاسیساتو یوه برخه زیانمنه شوه چې ترې خطرناکې وړانګې هم خپرې شوې. اوس د توکیو د برېښنا شرکت ویلي له تازه زلزلې وروسته د کومې ګډوډۍ خبر نه دی ورکړل شوی. دا و خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د کابل د یو شمېر ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ ولایتونو په شمول په ګڼ شمېر سیمو کې سیلابونه راوتي، خلکو ته زیات ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي.
کورونه خو زخته ډیر نه لیدلې دي، په سلاو کورونه دي، فل د پامین نه اوس درې نفر ماشومان نادره کړي.
لا طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې هیواد کې د روسیو سیلابونو له امله شاوخوا درې څلوېښت تنه مړه شوي دي. په روانه خپرونه کې ایران ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه اوري او دا هم اوري چې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ مقامات وایي که چیرته د ولسوالۍ امنیت ته پام ونه شي نو ښایي له سقوط سره مخامخ شي. د خبرونې په دوام کې نور ریپورټونه هم اوري او په دوهمه برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه د افغانستان په ټولو ښارونو کې اوریدلی شئ. د کابل د یو شمېر ولسوالیو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو په ګډون ګڼ شمېر سیمو کې سیلابونه راوتي چې خلکو ته لوی ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. سیلاب ځپلي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل له جلال آباد څخه د شاه محمود شینواري په ریپورټ کې اورو.
د شنبې د ورځې د سختو بارانونو له امله سیلابونو په ننګرهار او لغمان ولایتونو او دارنګه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د سلګونو خلکو کورنۍ وړي او له سلو زیاتو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د دغو سیلابونو درانه زیانونه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي دي. د سروبي ولسوال غلام نبی اسحق زی ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه دوی ته کره شمېره نه ده معلومه، ولې د راوتلو سیلابونو له امله تر اوسه سلو تنو پورې چې ډېره برخې ماشومان او مېرمنې دي مړه او ژوبل شوي دي او د ډېرو نورو درک لا اوس هم نه دی معلوم.
یاره تر اوسه دقیق هغه نه دي مړي زخمیان او هغه کېدای شي چې سلو شاوخوا کې دیالس کلی په شمول د شارک د سروبي شارک د سروبي چې ورسره ما سمه کو څوالس اوس موږ هیڅ نه په دې قسمت کې څه ویلای شو او نه په دې قسمت کې څه کوی شو. وګورو چې د زمونږ ریاست ضد حوادث چه آمادگی لري او چه کومک مونتر سویش دی خلق.
ولسوال وای چې د سروبي ولسوالۍ په روغتون هم سیلاب ور وخته و چې تعمیري هم زیانمن کړی دی. بل خو د سروبي ولسوالۍ زیانمن شوی خلک وای چې سیلابونه یې ګڼ شمېر ماشومان مېرمنې او سړي وړي او کورنۍ ورته په بشپړه توګه ویجاړ کړي، چې د مړو جسدونه او زخمیان ملي اردو خپل پوځي روغتون ته انتقال کړي. دوی غوښتنه کوي چې مرستندویه ادارې دې ورته ژر تر ژره خپلې مرستې ور ورسوي.
زه په خپل سروبي ولسوالۍ جنت کول خبر کوم د شارک وسیدون کما کوم لسی خلک د کورن لری تریو ته خانه دي دغه آبادی تخپل وسه پوری کومک همکاري وکول هغه کومک همکاري دا چې کوم ماشومان مثال سپنګری او ځوانان هغه کوم چې سین زوی پکړی پات شوی او هغه بچ کړ او اوس بلال کورن خو زخت دین نه لیدل دي په سلاو کورن دي فل د پامین نه وز درې نفر ماشومان نه درک دي چې دغه یې معلومات نشته د لټ اپ سکون بس توکنو په خدای نه چیرته به امړي کا پیدا شي هم خدای او ژوند دی خو الله عالم فکر نه کوم چې پیدا شي.
تقریبا سهار شپږ بجې دا باران شروع شو او په سروبي ولسوالۍ کې د سروبي د سرچینو کلی نرانیولې او زرها او کورونه تخریب شوې دي او سلها او نفر ټپیان او شهیدان شوې دي. همدا اوس هم دقیق داسې ارقام نه دا معلوم کېدای شي چې درم تعداد لوړ شي.
ډاکټر محمد ظهیر الدین یاسینی د سرې میاشتې د ګرځندا کلینیک امر مونږه چې زخپل الته شفاخانه ته لاړم او سمریزان مې انتقال کړ. تقریبا د لیوا په شفاخانه کې خو یو شل کسه بستر وو دا مریضان. زما په نظر تقریبا سل کسه شاوخوا کې سه تلفات مونږ لرو شهیدان او زخمیان.
د سروبي ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره د سیلاب له راوتلو سره سم د سیمې خلکو له اوبو څخه د مړو او ټپیانو په راویستلو کې پوره همکاري کړې او په همدې ډول وروسته ورته د ملي اردو ځواکونه هم ورغلل او د اوبو څخه د خلکو د راویستو په برخه کې ورسره پوره مرسته وکړه. بلخوا د ننګرهار ولایت مقام پر استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ولایت کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله په اچین، سرفوت، کوټ او بیسود ولسوالیو کې ټول ولس تنه وژل شوي، پنځه تنه نور زخمیان دي او 240 تنه د مرګ له ګواښ څخه ژوندي ژغورل شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په یادو سیمو کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوې ده. په ورته وخت کې د ننګرهار د خوږیانو د جلال آباد ښار اړوند چکنورو سیمو څخه هم یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په لسګونو کورنۍ ویجاړ شوي او وګړي د سیمې د اوسیدونکو او د ملي اردو ځواکونو په مرسته له اوبو څخه ژوندي ژغورل شوي.
د خوګیانو ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ مربوط د باغچې، درګې، فاران او ډاګ دغه ساحو باندې سیلاب راغلی او تقریبا په سلګونه جریبه ځمکې ویجاړې کړي. البته هغه زنانه او ماشومان چې مطلب په کورونو کې سر و هغه د کلي خلکو جګیرهونو ته راویستلي دي او دغه د روژې مبارک ماښام هم هلته په دې تشته کې ورواهې تېر شوی دی.
ماشومان زما سرسرې وخوا کړې وې نور شي وو چې په کور کې نه درته پریښې چې هغه راوې خو هغه ماشومان ته وښکو نو وښکو نو دا نه ځای لا دا والی شه نه نور مرستندو ټولنه چې موږ سره جدي
حقو. په گاون ولایت لغمان کې هم سیلابون راوتلی چې د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک په خبره د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د سختو بارانونو له امله په لسګونو خلک په سیلابونو کې ګیر پاتې وو چې د امنیتي ځواکونو په مرسته ژوندي ژغورل شوي.
په لشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې له امله یې په مایل دره کې اته نفر په یو ټاپو کې سر شوي وو. ښکته په شمران سیمه کې هم یوشتو چې ښځې او ماشومان هم شامل وو دا په یو ټاپو کې سر شوي وو چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه چې په سر کې ملي اردو او ملي پولیس دې سیمې ته ورغلل او د سیمې د خلکو او د ملي اردو په مرسته دا کسانو ژوند وژغورل شو.
د دغو زیانمنو شوو سیمو خلک وایي چې مرستندویه ټولنې او افغان دولت دې ورسره ژر تر ژره مرستې وکړي، ځکه دوی اوس په بیدیا کې بې سرپناه پراته دي. د ویلو ده چې د تېرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل جلال آباد لویه لاره هم ځای ځای په ساعتونو بنده وه، چې د ملي اردو ځواکونو په مرسته دغه لاره بیرته تیر مخام د ترافیکو پر مخ یو څه خلاصه شوه.
په ریپورت کې مې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه اورېدل. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 30 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې مشر محمد دایم کاکړ وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د کابل په 2 ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، خوست او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونو ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. محمد دایم کاکړ سره په کابل کې زموږ همکارې جمیلې ظریف مرکه کړې او د وروستیو سیلابونو په حق لای داسې ورته ویلي.
سیلابونه خو اول په کابل ولایت کې دي، چې د کابل ولایت سیلابونه خصوصا د دلته په استالف کې شکردره کې سیلابونه راغلي دي. دا دوه ولسوالۍ چې د کابل دي، او پرون ورځ بیا په سروبي کې سهار 9:30 یو ډېر خطرناک سیلاب راغی چې یو دره وه. اولته تخمینی ارقام خو داسې ښیي چې د 2 یا 15 دي شو په شاوخوا کې.
د تلفاتو په هکله که راته ووایي چې تلفات یې څونه درلودل؟ تنه په سروبي کې مثلا د تلفات درلودل، که په نورو ځایونو کې هم سیلابونه سوي، د سپټوله کې راته وایي چې د سیلابونو څومره تلفات درلودل؟
زه فکر کوم چې یوازې 15 خو د سروبي د ولسوالۍ دي. البته دقیقه ارقام مون سره نشته، په دې چې اوس هم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سیګر دي، په دې چې د یو کلي نه د سیل وړی یعنې تقریبا 10 کلي نور کالته پروت شوی دی. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي. نو د دقیق ارقام تر اوسه مونږ ته نه درغلی، خو یو راپور مونږ ته دغه راغی چې 8 نفره په پچین ولسوالۍ کې د ننګرهار هم د سیلابونو په اثر باندې شوي دي، ایدان شوي دي.
بله، که ګر سپتال سي دغه سیلاب ځپلو کورنۍ سره یا چا چې مثلا مالی او ځاني تلفات ورکړي دي، دوی سره مرسته کړي دي تر اوسه پورې کنه؟
مونږ نور چل تلاړو دا د دې د کورنۍ هیڅ حاضر نه وي، په دې چې ټول د خپل شهیدانو او د مړو په فکر زیدل. بیا مونږ نن ورځ جلسه په کابل ولایت کې ونیوله چې ټول یوګانو یو او کلور مورا ټول کړه، چې سره میاشتې 200 بورې اوړه، 300 کمپلې، 100 خیمې، 100 ترپاله، 150 بشکې د اوبه، 50 پیټونه د اشپزخانې او 2000 صوبه البسه کالي هلته ورسوله چې فعلاً توضیح شي. او اوس دوه ټیمه د کابل لاړه، د یو این او ان جی اوګانو او د سکتوري وزارتونو خو د حرکت کوي چې دوی په حساب دوه ګروپ باندې تقسیمېږي، چې هغه کورونه اوس معلوم کې څونه کورونه هغه نلیدلي دي، څونه کورونه قسما خراب شوي دي، څو کورونه هغه کلا هغه شوي دي خراب شوي دي. نو د هغه راپور په اساس باندې بیا موږ نور کومکونه هم کوو، خو اوس پورې سروې روانه ده، اما غذایي مواد هغو ته ورسېدل اوس فعلا.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړو چې د وروستیو سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
ولسمشر حامد کرزی نن د لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ ایران ته لاړ. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به د ایران د نوي جمهور رئیس حسن روحاني د لوړ په مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او ایران اړیکې ښې او دوستانه بولي او هیله څرګندوي چې د ښاغلي روحاني په حکومت کې دا اړیکې نورې هم پیاوړې شي. خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د افغانستان او ایران اړیکې په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې شوې او تمه ده چې ولسمشر کرزی د خپل سفر په ترڅ کې بیرته ترمیم کړي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق اورو.
افغان چارواکي وایي چې د کابل او تهران ترمنځ د ټینګو دوستانه اړیکو د موجودیت له امله حتی د ډاکټر حسن روحاني د لوړې د مراسمو په څنډه کې به هم د دواړو هیوادونو مشران په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له ایران سره له ښو اړیکو ناراضي دی، ځکه چې په تیرو 10 کلونو کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو او کنفرانسونو کې له افغان حکومت څخه په ټینګه ملاتړ کړی. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د ایران د نوی جمهور رئیس په دوره کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي.
ما امیدوار هستیم که بتانیم در دوره ریاست جمهوری
موجه هیله لرو چې د ایران د نوی ولسمشر په کار دوره کې وتوانی جو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او همکاري لا ډیر کو. په تر په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکاري له پخوا څخه ډیر سي، په ځانګړې توګه د چابهار د بندر لاره. هم دا شنه هیله لرو چې له ایران سره په نورو برخو کې هم تیرو همکاري ته دوام ورکو او په نوو برخو کې له خپل ایرانی خوندو او رونو سره شی اړیکې او همکاری ولرو.
برادران خواهران ایرانی خود داشته باشید.
خاغلی موسازی وویل چې تهران ته له خاغلی کرزی سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا هم ملګری دي. کاتسه هم افغان چارواکی ټینګار کوي چې ایران د افغانستان ټینګ ملاتړی دی، خو په تیرو څه باندې لسو کلونو کې ایران ډیر کله په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له امله اندېښنه څرګنده کړي. څېړونکي وایي چې حتی د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد او ځینو نورو ایرانیو چارواکو افغانستان د امریکا لخوا یو اشغال شوی هیواد بللی دی. تر دې پخوا د افغانستان په لویدیځ کې ځینې وخت افغان چارواکو څرګنده کړي چې ایران په افغانستان کې ناامنیو تلمن وهي او په ځینو مواردو کې د ایرانیو وسلو او مهماتو د نیولو راپورونه هم خپاره شوي دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې لسګونه افغانان په بیلابیلو جرمونو په ایران کې اعدام شوي او هم دا اوس هم سلګونه نور افغانان چې په اعدام محکوم دي د ایران په زندانونو کې شپې سبا کوي. د کابل په هنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشر هم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له امله سخت اندېښمن دی او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند مسالې د کابل او تهران پر اړیکو لا منفي اغیزه کړي. ډاکټر بشر ازادي رادیو ته وویل کڅ هم تهران ته د ولسمشر کرزی د سفر تر ډیره تشریفاتي بڼه لري، خو د په خبره هغه به هڅ وکړي چې د ایرانی چارواکو اندېښنې لري کړي.
ضرور دی چې رئیس جمهور هغه سي زمينه مساعد کاندي چې ایرانیانو په دې باندې اطمینان وکړي چې واقعا د افغانستان نه د ایران په ضرر داسې کوم عمل نه کیږي چې امریکایانو د افغانستان نه او ضرر ورسی ایرانیانو ته. بلای دا چې باید ثابت کړي چې هغه افغانان چې راغلي دي ایران ته، دوی بیچارهګان دي، د ډوډۍ لپاره راغلي دي، د جاسوسي او د توګه لپاره نه دي راغلي.
افغان حکومت تل ویلي چې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت او له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو سره اړیکې به د ایران او نورو ګاونډي هیوادونو په زیان تمامې نشي، خو څېړونکي وایي چې تهران له دې عمله سخت اندېښمن دی. سیاسی سیډونکو ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید له هر ممکنې لارې چې وي ګاونډي هیوادونه په تیره ایران ته قناعت ورکړي چې هیڅ کله به د افغانستان خاورې پر ضد ونه کارول شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځني صفه 1296 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې اوریدل شي. د هلمند د 907 قومي مشرانو کچیر د دې ولسوالۍ امنیت ترازمه توجه نشي کېدې شي د ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د هلمند امنیت قومندان وي د 907 د امنیت د ډینګ په خاطر ځانګړي پلانونه لري او د هلمند والی بیا وایي چې په سنگین کې د روانې جګړې له امله نه دی وزګار شوی چې په 907 کې د وسلواله پر ضد عملیات پیل کړي. پاره لسی می زمون همکار رپورٹ لري.
د هلمند په یو بل شمالي ولسوالۍ کې قومي مشران او د غي ولسوالۍ دولتي مسولین شکایت کوي کچیر د امنیت ساتنې په برخه کې ځانګړی توجه نشي کېدای چې د ولسوالۍ نه وایي تر سخت وسلواله بردون لاندې راسي، بلکې امکان لري سکوت وکړي. د 907 ولسوالۍ قومي مشران وایي په دې ورځو کې پر امنیتي پوسټو بردون ډیر سوي دي او په 907 کې د موجود امنیتي سرتیرو شمیره هو نه ده څومره چې شایي. د 907 ولسوال سید مراد غوایي کچیر د محلي او ملي پولیس په تشکیل کې زیاتوالی رانیسي په وسنۍ شمیر سرتیرو د ولسوالۍ نسی ساتلی.
امنیت د 907 ولسوالۍ باندې ډیر زیات سوي دي او د دې دملو د پکوړو د 907 ولسوالۍ شه لاندې دابې باندې وړاندې کړم. د ملي پولیسو تشکیل کې باید زیاتوالی راشي او د مالي پولیسو لپاره سلا او موټر او بودیجه ورته ورکړل شي.
خو دا ټوله هغه موضوعګانې دي چې ناامني ده، امنیت نشته.
تر اوزاد ولسوال وای ولسوالی څلور امنیتی او زیل لري چې لدی جملې یوازې یو د دوی پلاس کده. هغه ول په گاونډي ولسوالی کې پراخه امنی د نوزاد ولسوالی د وسلواله د سخت امنیتی بردونو تر تهدید لاندې راوستل. د هلمند ولی وای نوزاد په ورچیر مسنګین کې د میشت میشت روانه جنگونو لامل د نوزاد د لا امنیت لپاره پلان سی عملیات وزندل. حاجی محمد نیم ول په نوزاد کې کافی سرتیرسته او د دی ولسوالی د سکوت غاشه رد کړ.
سکوت ته بر شما اطمینان مې ته ان شاء الله سکوت نه میکنه ولسوالی نوزاد، اما حسیب و تهدیدای زیاد د ولسوالی نوزاد وجود داره.
ولی وای د سکوت پاره تاسو ته اطمینان درکوم ان شاء الله چې سکوت بنه کوي، مګر دی ولسوالی ته زیات تهدیدونه متوجی دي. په همدې خاطر مو یو نیمه میاشت وړاندې په نوزاد کې د ټولو امنیتي ادارو په ګډون امنیتي ناسته درلوده او پلان مو و چې د دې تهدیدونو د مخنیوي په موخه ځانګړي عملیات وکړو. خو په سنګین کې د روانو جګړو له امله مو ونسو کولی په نوزاد کې هغه عملیات ترسره کړو. خو په دې ورځو کې نوزاد ته د ملي اردو دوه کنډک سرتیري روان دي چې سیمې وساتي او امنیت
ټینګ.
نوزاد ولسوالی د هلمند په شمال کې پرته غرنۍ ولسوالی ده او خورا ستراتیژیک اهمیت لري. کچېرې په یاد ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې پراخه سي، نه یوازې د دې ولسوالۍ بلکې د مساکله، ګریشکا او شیر ولسوالۍ سربېره د غور ولایت په امنیت کې به هم خنډونه رامنځته کړي. محمد الیاس دی، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیم په حالاتو کې اورې چې د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحانی نن د وفادارۍ لوړه کوي. د لوړ مراسم په پارلمان کې ترسره کیږي. نوموړی پرون په رسمي توګه د جمهور رئیس په توګه په دې وعده کار پیل وکړ چې هڅه به وکړي څو لویدیځ پر دغه هیواد خپل بندیزونه نرم کړي او د دې هیواد لویدرې اقتصاد په پښو دروي. په دې اړه فرح هیواد رپورټ لري.
حسن روحانی د شنبه په ورځ په رسمي توګه د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له تایید وروسته چې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د نوموړي انتخاب تایید کړ، د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي دی چې د ایران د اټومي پروګرام د مذاکرو په شمول د ټولو ستراتیژیکو مسلو په اړه اخیری پریکړه کوي. د لوړې په مراسمو کې باید د افغانستان د ولسمشر حمید کرزي په شمول د سیمې د ګڼ شمېر هیوادونو مشران حضور ولري. د لوړې مراسم نن د ایران پر وخت پر څلور بجو ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس په وینا روحانی پر داسې وخت ولسمشر سو چې دغه هیواد په یو نړیواله انزوا کې دی. د امریکا او اروپا لخوا د دې هیواد د تیلو پر صادراتو بانکي حسابونو سخت بندیزونه لګیدلې دي او ایرانی ریال ډیر سخت خپل ارزښت له لاسه ورکړی او دغه هیواد له انفلاسیون سره مخامخ دی. حسن روحانی چې منځلارې محافظه کار شخص دی، د څلورو کلونو لپاره د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکه چي و. هغه ژمنه کړې چې له نړیوالې ټولنې سره به رغنده اړیکې پیل کړي څو هغه زیان چې د هیواد ته د سختو پالیسیو له کبله اوښتی دی ورغوي. په دې اړه د ایران لپاره د ازادي اروپا راډیو د فردا څنګه ژورنالیست حنا کاویانی د کارپوهانو له قوله وایي
ایران رئیس جمهور تنها رئیس بخش
د ایران ولسمشر یوازې د هیواد اجرایوي رئیس وي. د ایران د اټومي پروګرام او نورو لوی سیاستونو لکه بهرنۍ پالیسي په اړه نهایی پریکړې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي کوي. په هر حال وبلیدل سي چې دغه نوی جمهور رئیس له آیت الله علي خامنئي سره خپل ترکیب څنګه مخې ته وړي. حسن روحانی د انتخاباتو پر مهال چې د جون په میاشت کې تر سره سول ژمنه وکړه چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره به ترنګلي اړیکې سمې کړي او د خپل هیواد اقتصاد به پر پښو ودروي. حسن روحانی وایي
تولید صنعتي و کشاورزي
حکومت باید تر ډیره صنعتي تولید او د خلکو د ژوند شکیدو ته پام وکړي. دا به په نړیوال ډګر کې د ایران د موقف د شکیدو پر لوري نوي ګامونه وي.
ایا روحانی بخپل د ژمنې پوره کړی؟ په دې اړه یو ځل بیا حنا کاویانی وایي
احساسی دوگانه است، اما باید دید که
د ایرانیانو د لیکونو او فعالیتونو څخه ښکاري چې د روحانی د حکومت په اړه دوه ډوله احساس موجود دی. یو ډول په دې باور ده چې ستر مذهبي مشر تصمیم نیونکی دی او ولسمشر هیڅ رول نه لري، فقط تشریفاتي بڼه لري. خو بل ډول بیا د احمدی نژاد د سیاستونو په پرتله د حسن روحانی پراګماتیک عملی سیاستونو ته هیلمندي. هغوی فکر کوي چې د شغلی روحاني پر راتلو سره به د هیواد په دننه او هم له بهرنیانو سره په سیاسي، ټولنیزه او اقتصادي فضا کې بدلون راسي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه د ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني سره څو ځله مذاکرې کړې دي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ اندېښنې لرې کړي. لویدیز د ایران د اټومي پروګرام له کبله اندېښمن دی چې دغه هیواد غواړي اټومي وسلې جوړ کړي، خو ایران هر کله دا ادعاوې رد کړي دي او وایي چې اټومي پروګرام یې سولهییز، د برېښنا د تولید او